کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د تایر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د نفاق ډکې خبرې د هیواد راتلونکي لپاره دردونکي او د هیواد په زیان بولي. دا چې د شغلي عبدالله عبدالله هدف په دې څرګندونو څوک دی وروسته به یې واورو. د افغانستان ولسي جرګې په شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان او سرپل کې د جګړې له امله د بې ځای سوي کورنیو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په بغلان ولایت کې درې هغه کسان نیولي چې په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو په وژلو تورن دي. دا او نور راپورونه به وروسته واورو. په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت هغو راپورونو ته په پام سره چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې کو سره د بهرنیو سخت دریځو د یو ځای کېدو په اړه خبر شوي وایي ډېر ژر به په دغو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل شي. د روسیې ولسمشر له سوریې څخه خپلو ځواکونو ته د وتلو امر کړی. د سعودي عربستان حکومت وایي د تجارتي فلمونو سالونونو ته له څه باندې 15 کلونو وروسته په دې هېواد کې د بیا پرانیستلو اجازه ورکوي. خبرونو تفصیل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت هغو راپورونو ته په پام سره چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له لیکو سره د بهرنیو سخت دریځو د یو ځای کېدو په اړه خبر شوي وایي ډېر ژر به هغو سیمو کې چې د دغو وسلوالو د فعالیت سیمې بلل کېږي پوځي عملیات پیل شي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل
په دې وروستیو کې د جوزجان او فاریاب ولایتونو کې په ځینې اندېښنې داسې راپورته شولې چې ګواکې هلته داعش شتون لري. د کشفي او استخباراتي کوم راپورونه او ګزارشونه چې موږ ته رسېدلي دي هلته داعشیان موجود دي. سبا به زموږ ګډ عملیات د کورنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت او د نړیوالو ځواکونو ګډ عملیات به جوزجان او فاریاب کې پیل کېږي. دا عملیات به د یوې میاشتې لپاره وي.
رحمی په وینا د دغو عملیاتو په ترڅ کې به دغه سیمې د داعش له سخت دریځو په بشپړه توګه تصفیه کیږي. د افغان او بهرنیو سرچینو په حواله راپورونه وایي چې له سوریې څخه د ماتې خوړلې داعش ډلې بهرنیو سخت دریځو چې یو شمېر د فرانسې او الجزایر وګړي یاد شوي په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال په تیره بیا جوزجان ولایت کې له داعش سره یو ځای شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د تیرو 44 ساعتونو په عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې په ننګرهار، لغمان، غزنی، پکتیا، کندهار، زابل، بغلان او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي د اسلامي دولت ډلې د 11 سخت دریځو په ګډون 40 وسلوال مخالفین وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت په وینا په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر مهمات هم له منځه وړل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو د خپل هیواد د ملاتړ خبره رد کړه. سرګی لاوروف دغه څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د پالیسۍ او تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې وکړې. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس د راپور له مخې لاوروف وویل له دې سره سره چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره د روسیې د ملاتړ یا هغوی ته د وسلې ورکولو په اړه څه وایي په دې اړه هیڅکله هم شواهد نه دي وړاندې شوي چې ګواکې روسیه د دا کار کړی وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي هم انتقاد وکړه. ویل چې د ده په باور دغه ستراتیژي به معاصر نه وي ځکه چې هغه تر ډیره د ځواک پر استعمال په هغه کې د ځواک پر استعمال تاکید شوی دی. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له سوریې څخه د کتنې په ترڅ کې چې له مخکې نوی اعلان شوی امر کړی چې له دغه جګړه ځپلي هېواده دي د روسیې ځواکونه وتل پیل کړي. دا خبر روسي خبري آژانسونو ورکړی دی. د روسیې ریا دولتي آژانس د پوتین د څرګندونو په حواله وایي چې هغه په سوریه کې د روسیې په هوایي اډه کې خپلو پوځیانو ته ویلي چې د دفاع وزیر او د وسلوالو ځواکونو لوی درسیسته امر کړی چې روسي ځواکونه وباسي او بیرته خپلو دایمي اډو کې ځای پر ځای کړي. د راپورونو له مخې پوتین د همایم په اډه کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره هم کتلی دي. روسیې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپلو سیمو بې ځایه شوي په پوځي برخه کې د اسد د رژیم حیاتي ملاتړ کړی دی. د یو بل خبر له مخې ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو ترک او مصري سیالانو سره د خبرو لپاره نن له قاهرې او انقرې څخه لیدنه وکړي. له مصر څخه د پوتین د کتنې په اړه کرملین څو ورځې مخکې ویلي و چې پوتین به د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د نورو مسایلو ترڅنګ په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات پر مسلې خبرې وکړي. دغه راز د رویترز اردوغان ته د نږدې یوې سرچینې په حواله ویلي چې د روسیې او د ترکیې مشران به د بیت المقدس په اړه د وروستیو پرمختګونو په باب هم خبرې وکړي. په تېره بیا هغو لانجو او مظاهرو ته په پام سره چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له پریکړې وروسته چې دا ښار د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژندلی راپورته شوي دي. مصر، ترکیه او روسیې ټولو د ترامپ دغه پریکړه غندلې ده. د سعودي عربستان حکومت وایي د تجارتي فلمونو سالونونو ته اجازه ورکوي چې له راتلونکي کال څخه په دې هیواد کې پرانستل شي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت نن دوشنبه اعلان وکړ چې تجارتي سینماګانې به له څه باندې 15 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د راتلونکي 2013 میلادي کال له پیله په دې هیواد کې فعالیت پیل کړي. دغه وزارت اټکل کوي چې تر 2030 کال پورې به په 300 سینماګانې فعال شي. د وزارت د سینماګانو پرانستل د اقتصادي ودې او تنوع لپاره مهمې بللې دي. سینماګانې په دې هیواد کې چې ټولنه یې محافظه کاره ده د 1980 لسیزې له پیله د سخت دریځو چې هغه د کلتور او مذهب هویت ته ګواښ بولي د فشارونو له امله تړل شوي دي. پر دغه بندیز انتقاد کوونکي استدلال کوي چې د انټرنیټ په اثر کې دغه بندیز هیڅ معنا نه لري. دغه اقدام د هغو اصلاحاتو یوه برخه ده چې د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان لخوا پیل شوي دي. هغه په ټولنه کې د پراخو ازادیو د رامنځته کېدو په ترڅ کې دغه راز له راتلونکي کال څخه پر ښځینه موټر چلوونکو هم بندیز لرې کړی دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وپاڼه هم کتلی سي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د نفاق ډکې څرګندونې د هیواد په زیان دي او پر یووالي ټینګار کوي.
چیزی که مانند زهر مضر تمام بشه و سلامت کشور ما مسائل تفرقه برانگیز است.
همدا موضوع مو له سیاسي تحلیلګر سره هم شریکه کړې ده. د افغانستان د دیموکرات او حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي
حکومت غبرګون دی ضعیف دی. اصلا دغه مسایلو کې باید رسمي اعلامیې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په بغلان ولایت کې درې هغه کسان نیولي چې په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو په وژلو تورن دي. د دغه وزارت سرپرست وایي نجیب دانش
شمال اینا زمانی که بازگشت میکنن تعقیبشون میکنیم و در منطقه لخمری اینا بازداشت میشن. اینا مستله بودین اما مجال درگیری برشون داده نشده.
د نور راپورونو ترڅنګ به دا واوري چې په نوې ډیلي کې نن د روسیې، هند او چین په ګډون د ریک د ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړه سوله. په دې خبرونه کې یو کلیزر ژغونه راډیو ډرامه هم لرو اورېدو ته را سر پاتې سي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي له نفاق ډکې څرګندونې د هیواد سلامتیا لپاره لکه د زهرو په شان زیانمنونکي دي. ښاغلی عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته خبرې کولې وویل قومي او مذهبي سیاست کولی څوک سالم او مثبت هدف ته نسي رسولی. نوموړي که څه هم د چا نوم وانخیست خو د یو شمېر افغان شنونکو په باور د ښاغلي عبدالله د دغو څرګندونو اشاره په خوست کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تېرې ورځې غونډې ته وه. یوسف خان ځتران د دې موضوع تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي په داسې حال کې چې افغانان په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو ځورېږي د قومي سیاست مخته وړل د هیواد د سلامتیا لپاره لکه د زهرو په شان زیانمنونکی دی. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې هیله وښوده چې سیاسیون په دې برخه کې خپل ملي او دیني مسؤلیت ته متوجه شي. نوموړی وایي د تفرقې سیاست هیڅوک سالم او مثبت هدف ته نشي رسولی.
هغه څه چې لکه د زهرو په څیر زموږ د هیواد سلامتیا ته زیان رسوي، قومي مسایلو ته لمن وهل، د یو ولایت د بل ولایت پر وړاندې تحریک کول، هیڅ یو او هیڅ کوم کس سالم او مثبت هدف ته نشي رسولی.
ښاغلی عبدالله که څه هم د چا یا کومې ډلې نوم وانخیست خو یو شمېر افغان سیاسي شنونکي وایي د ښاغلي عبدالله د دغو څرګندونو اشاره په خوست کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تېرې ورځې غونډې ته وه. د راپورونو له مخې ګلبدین حکمتیار تېره ورځ په خوست کې د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل د بامیانو دایکنډي مندی او پنچیر پشان لوړ ولایتونو څخه باید د لوی پکتیا حق واخیستل شي. ښاغلی حکمتیار دغه غونډې ته په وینا کې ټینګار کړی چې دا وخت په هیواد کې د قدرت جزیرې موجودې دي او باید له منځه یوړل شي. د یادونې ده چې مخکې تر دې یو شمېر نور افغان سیاسون او آن چارواکي هم قومي او مذهبي مسایلو ته په لمن وهلو تورن ګڼل شوي او د خلکو انتقادونه یې راپارولي دي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي شرایطو ته په کتو د هیواد سیاسیون باید په خپلو ویناوو کې قومي او مذهبي مسایلو ته له لمن وهلو جدي ډډه وکړي. عبدالروف ابراهیمی د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې عمومي غونډې ته وویل دی وایي زموږ سیاسیون باید اوسنیو شرایطو ته په پام د افغانستان ملي ګټې چې له هر لحاظ څخه زیانمنې دي په خپلو خبرو کې دا اصل چې سره کرښه ده په پام کې ونیسي. موږ نه باید مذهبي او قومي مسایلو ته لمن ووهو. هسې نه خدای مکړه چې موږ په هیواد کې د یو بل کړکېچ شاهدان شو. ښاغلی ابراهیمی وایي افغانان نورې ډېرې ستونزې لري او له هېڅ ادرس څخه باید داسې موضوعاتو ته اشاره ونه شي کوم چې د هیواد ملي ګټې زیانمنوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو په اړه مو راپور واورید. یو شمېر افغان حقوق پوهان وایي چې د قومي او مذهبي مسایلو مطرح کول اختلافات تحریکوي چې که په هر کچه وي باید ډاډه ترې وسي. د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي چې د دا ډول مسایلو په اړه د حکومت خبرګون تل کمزوری وي تر دې چې حتی د په وینا د ګوندونو او اشخاصو ترمنځ توپیر کېږي. د یوې مرکې په پیل کې یوسف خان ځدران له ښاغلي رنجبر پوښتنه کړې ده چې دی دې موضوعاتو ته چې اجرائیه رئیس یې ناکامه سیاست بولي په کوم نظر ګوري؟
زه ډېر خواشینی یم. حکمتیار صاحب خو ډېر طولانی سابقه د سیاست لري په افغانستان کې او ډېر تجربې باید لاسته راوړي. دغه ډېر غیر مسؤلانه یو برخورد و یو وینا وه چې ده وکړله او دا رښتیا هم اختلافات تحریکوي د اقوامو ترمنځ او حتی د ولایاتو ترمنځ. یو بله مسابقه شروع کېږي چې اوس د دغه قوم کم دي او د دغه ولایت کم دي. دا مناسب حرکت نه و. زه فکر کوم چې د خپل بم ولیدنه
خو رنجبر سے پوڑان دی د حکومت خبرګون چې اجرائی رئیس نند وزیرانو شورا د غونډې تر پیله مخکې دغه سرګندونو ته اشاره البته د چانو وانه خسو ویل چې دا ډول سرګندونه د هیڅ په ګټه نه دي او د افغانستان لپاره لکه د زهرو زیان منون کې دي. ساس پاور د حکومت خبرګونی باید پوڑان دی څنګه وي؟
دا موافق دی سره د حکومت خبرګون دی ضعیف دی. اصلا دغه مسائل که باید رسمی اعلامی نشستی او دغه هغه منفی تاثیرات او اغیز حداقل منځ لاړ شي.
خو رنجبر صاحب ورته ځینې وخت نا وخت انتقادونه ورته ځینې اختلافي موضوعات که د ځینو نورو ګوندونو لخوا مطرح کېږي او مطرح شوي دي. فکر کوئ چې حکومت بیا یو ډول غبرګون ښودلی که نه؟ دلته یو حزب صرف یو ګوند ټارګټ کېږي.
یقینا دا رقم دا کار باید ونیسي. طبعا د ټولو ګوندونو په ارتباط باید یو شان برخورد شي. په دې کې شک نشته. منظور مې دا دی چې دلته اصلا یو مسابقه د دغه ګوندونو دي چې هغوی زور لري، قوت لري او حکومت دي هغه زورورو ګوندونو تر اغیز لاندې دی.
خو فکر کوئ چې دا موضوعات څېړل کېږي؟ یعنی محقق فرض څرګندونه وکړي، اعلامیه ورکړل شي، اما اوس د حکومت سره په یو میز ناست دی. فکر کوئ چې دا موضوعات که هغه د اجرائیه رئیس د دویم مرستیال وي، که کوم ګوند وي، اختلافي موضوعاتو یا د افغانستان د ګټو خلاف موضوعات ته اشاره کوي، دا موضوعات څېړل کېږي که نه؟
ما وړاندې وویل دغه حکومت ډېر سخت فشار لاندې دغه زورواکانو د محقق حملې او له جملې نه ده او دغه نور هم همغه زورواک قوتونه چې دي شاوخوا ته دي که هر رقم تېروتنې دي وکړي، حتی مرتکب د جنایات او همسي، دولت فقط او فقط خلاصه کېږي د اقدامات د دولت په اعلامیه کې یا د یو کمیسیون په ټاکلو کې که ډېر دوی مخکې لاړ شي، مګر پایلې نه خلک نه خبرېږي.
بلې، ډېره مننه رنجبر صاحب محترم.
د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر و بجو پورې پر منځنۍ سپه 12:00 او د ایف ایم پر 93.5 سپه خبرونه لري. په نوی ډیلی کې نن د روسیې، هند او چین په ګډون د ریک د ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړه شوه. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د سیمه ییز امنیت او سوداګرۍ پر مسایلو سربیره به د لاجوردو د لارې په اړه هم خبرې وسی. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له وسلوالو طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ د ادعاو په برخه کې هیڅ راز شواهد نشته. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د روسیې، هند او چین یا ریک ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په خپله 15مه غونډه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د خپلو تجربو شریکولو ته تیاری څرګنده کړه. د انټرفاکس خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپلو هندي او چینایي سیالانو سوشما سوراج او وانګي سره په نوې ډیلي کې تر کتنې وروسته وویل درې واړه هیوادونه چمتو دي چې د تروریستي ډلو د مالي سرچینو د بندولو او د نړیوالو تروریستانو پر ضد د مبارزې په برخو کې خپلې تجربې له یو بل سره شریکې کړي. د لاوروف په وینا د نړیوالو تروریستانو هغه لست چې روسیه د هند او چین په مرسته برابر کړی د درې واړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یوه غوره بڼه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې په دې کتنه کې د لاجوارد لارې د مهمې پروژې په اړه خبرې هم په پام کې دي. دا پروژه هند، ایران، افغانستان او منځنۍ آسیا له اروپا سره وصلوي. دا سرک 2200 کیلومتره اوږدوالی لري چې له آذربایجان او روسیې تیریږي او د اروپا تر شمال لویدیځ پورې غځیږي. نږدې یو اونۍ مخکې ایرانی چارواکو د ایران په جنوب ختیځ چابهار بندر کې چې تهران غواړي د افغانستان او منځنۍ آسیا لپاره د ترانزیت په مهم مرکز یې بدل کړي اضافي برخې پرانیستې. د پاکستان سیال هند هم د بندر ته د ستراتیژیک اهمیت په سترګه ګوري ځکه کولای شي د پاکستان پر ګوادر بندر د افغانستان اتکا کم کړي. روسي خبری آژانس انټرفاکس په یو بل راپور کې همداراز له افغان طالبانو سره د مسکو د مرستو د ادعاو په اړه د ښاغلي لاوروف نوې څرګندونې راخیستې دي. د انټرفاکس د راپور له مخې ښاغلي لاوروف په نوې ډیلي کې د پالیسۍ د څیړنو په مرکز کې د وینا پر مهال ویلي دي چې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ د ادعاو په اړه هیڅ راز شواهد نشته. هغه ویلي هیڅ مهمه نه ده چې امریکایي چارواکي وسلوالو طالبانو ته د روسیې لخوا د وسلو د ورکولو په اړه څه وایي، خو لاوروف زیاتوي چې په دې برخه کې هیڅکله هم شواهد نه وو.
دوستانو، په راپور کې مو اوریدل چې په نوې ډیلي کې نن د روسیې، هند او چین په ګډون د ریک د ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د سیمه ییز امنیت او سوداګرۍ په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د لاجواردو د لارې د پروژې په اړه چې د چارواکو په وینا افغانستان به له اروپا سره وصل کړي هم خبرې وسي. د لاجوارد په ترانزیتي لاره کې د روسیې، چین او نورو هیوادونو ونډه او اهمیت څومره دی؟ احمد تکل په دې اړه د سوداګرۍ وزارت له ویان سهراب بهمن سره مرکه کړې. شغلی بهمن د مرکه په پای کې ویل چې د سیمه هیوادونه په دې پروژه کې ګډون ته لیواله دي.
لومړنی ګام چې په حکومت ملي په نظر وو همدا و چې همګرایي منطقي راشي ترمنځ د هغه کشورونو چې زمونږ ګاونډیان دي او کولای شي چې په بزرګ پروژو کې لاجوارد کې د ترافیک کې د او کاسای اجازار کې ده هغه ته په همګرایي شکل و منافع مشترک به وکړي او فعالیتونه بلکه او یو بورد استراتیجی منځ راشي. خوشبختانه دا موفقیت هم شته په دې مورد کې افغانستان کولای شي چې هغه پروژونه ترسره وکړي او خوشبختانه اکثر هم امضای شویده او عملی کارونه هم پیل شویده. اما لاجورد لاره کې چې افغانستان کولای شي چې آسیای میانه لاره کې په اروپا هیوادونو ته را پیدا بکړي چې صادرات او واردات تسهیل شي او انحصاری حالت کې موجو هغوی ته خلاص شو او هندوستان او روسیه او چین هم علاقمند دي چې دغه همګرایي منطقي پروژو نه هم دخیل شي چې دا کولای شي چې ټول افغانستان ته یو موفقیت دی د همګرایي او اقتصادي فعالیتونه مشخصا د منطقي په سطح کې.
ښاغلی بهمن، د لاجوارد لاره سیمه ایزه پروژه ده، دا اصلا طرحې د افغانستان لخوا وړاندې شوې که دا لاره و افغانستان اوس په هغه باندې اورګډیږي؟
دا یو افغاني پروژه وي او کنسپت او ابتدایي طرحه د افغانستان جانب کې بلند شي او هغه پنځو کشورونه په دې شامل که افغانستان کې در ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان او ترکیه. ابتدایي طرحه د افغانستان تقدیم شوه په 2013 کال کې او دې قبول کړی چې دا یو لار ده چې منفعت په ټول منطقه کې ده. خوشبختانه دا یو افغاني پروژه ده چې کانسپت دی افغانانو او ځوانانو مشخصا د دولت لخوا دولان بشوي.
د چابهار د بندر او د لاجوارد لارې ترمنځ اړیکه څه ده؟
د افغانستان دیدګاه هغه ده چې افغانستان یو سلولار ده په منطقه کې، او کولای شي هغه کشورونه چې په جنوبي آسیا، پر آسیا میانه، هغه اروپا کولای شي چې ترانزیت به وکړي. یوازینه لاره په جاده کې د افغانستان لاره ده، او خوشبختانه د عقلاني اقتصادي هم ذهنیتونه په منطقه کې تشکیل شوی ده، او خوشبختانه د آسیا میانه، جنوبي آسیا یواز یو کشور ده چې نه غواړي هغه پروژونه کې دخیل وشي. اما
ستاسو مطلب پاکستان ده؟
او دا د پاکستان دی چې نه غواړي هغه پروژونه چې بورد دی هغه ته داخل شي. آسیا میانه، جنوبی آسیا، مشخصا هند او ایران، ټول غواړي چې یو بورد استراتیجی که په منطقه جوړ شي، او ټول کولای شي چې دخیل شي. چابهار لاره تکمیل شوی ده، او خوشبختانه هم موافقتنامه لاسلیک شوی ده، و کولای شي چې چابهار لاره وصل شي په لاجوارد، او دی کولای شي چې آسیا میانه ته او همچنان دی اروپا سره لاره پیدا کړي چې واردات او صادرات ترمنځ دی د کشورونه یا هیوادونه آسان شي. هندیان کولای شي چې دا بهر لاره او افغانستان لاره آسیا میانه ته او اروپا ته اموال ته صادر کوي، او همچنان دا یو لاره ده چې موږ کولای شي چې خپل داخلي عواید ولرو، او کولای شي په لنډمهاله او اوږدمهاله برنامه کې افغانستان ولري چې مرسته کومکونه پایته ورسیږي، او دوی کولای شي چې خپل عواید ولري او خپل برنامههان ګونو ته تطبیق وکړي.
او په دې کې به پاکستان نوی شامل، یعنی پاکستان به بایپاس کیږي؟
زموږ اقتصادي دیدګاه همداره. هغه کشوران چې غواړي چې یو بورد استراتیجي داخل شي هیڅ نو محدودیتونه نشته. هغه کشورونه چې نظامی او سیاسی ملاحظات بولري هر عمرو دا کشورا بایپاس شي او نشي کولای شي چې په دې منطقي پروژونه استفاده به وکړي. امیدوار یو چې هغه عقلانیت اقتصادي په نورو ممالکو په منطقي کې شکل تشکیل شوی ده، پاکستانیا هم په دې مورد فکر به وکړي او تغییر د استراتیجي براول.
د سوداګری وزارت ویان سهراب بهمنو. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. دوستانو اوس په هم ورسوي نړیوالې موضوع ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه نامنتظره سفر سوریې ته تللی دی. د روسیې خبري اژانسونو رپورټ ورکړی چې پوتین روسي پوځیانو ته امر کړی چې له دې جګړې ځپلې هېواد وتل پیل کړي. همدا موضوع صفی الله ستانکزي تعقیب کړی دی. همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. ستانکزي صاحب، د دې موضوع تفصیل کوم اوریدونکو ته وایست؟
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې په حمیمیم هوایی اډه کې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل. دواړو مشرانو په هغې کې ستړې مشه ورکړه. پوتین نن په ناببره توګه سوریې ته ورسېد او خپلو پوځیانو ته یې امر وکړ چې له دې هېواده وتل پیل کړي. هغه وویل تروریستان یې مات کړي او که بیا سر پورته کړي سخت به یې وځپي. پوتین که څه هم له سوریې د روسی عسکرو د وتلو امر وکړ، خو وی ویل چې د دوو دایمي پوځي اډو حمیمیم او تارتوس بنسټ یې ایښی دی. روسیه په هغه جګړه کې چې پکې د شاوخوا 3.5 لک کسانو وژنه تایید شوې او میلیونونه نور بې کوره شوي، د بشار اسد د رژیم ملاتړ کړی دی. روسیې خپلې متحدې سوریې ته زیاتې پوځي مرستې ورکړي او په ګډه یې عملیات ورسره مخته وړي. د بشار اسد رژیم هم اعلان کړی چې په جګړه کې بریا خپله کړې او د اسلامي دولت ډله یا داعش هم په بشپړه توګه ځپلې ده. سوریې کورنۍ جګړه د 2015 کال په مارچ کې د دولت لخوا د مظاهره چانو په ځپلو پیل شوه. روسیې د 2015 کال په سپتمبر کې په سوریه کې پوځي ښکېلتیا د هوایي عملیاتو په ترسره کولو پیل کړه. بشار اسد یې د مخالفینو له لاسه وژغوره او د جګړې د بریا تله یې د هغه پخوا اوردرانه کړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته ورګرځو افغانستان ته. د افغانستان ولسي جرګې په شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان او سرپل کې د جګړې له امله د بې ځایه سوي کورنیو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د دغې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي نن له پیښو سره د مبارزې عالي ادارې ته سپارښتنه وکړه چې د واورو تر ورښت مخه د یادو کورنیو ستونزې هوارې کړي. تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د شمالي ولایتونو یو شمیر استازي وای په فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د روانو جګړو له امله په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي چې په ناسم وضعیت کې دي. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ له پیښو سره د مبارزې په ادارې او د سرې میاشتې په ټولنې غږ وکړ چې دغو کورنیو ته د پام وړ مرستې ورسوي. هغه وایي د نړیوالو تروریستانو له لورې په فاریاب، سرپل او جوزجان کې یو شمېر کسان بې ځایه سوي چې دا یوه فاجعه ده. د بیړنیو حالاتو په کمیټه او سرې میاشتې ټولنې غږ کوم چې څومره چې ژر کېږي د بې ځایه شویو ستونزو ته دې رسیدګي وکړي. د افغان چارواکو په وینا په دې وروستیو کې په ځینو شمالي ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جګړې پراخې سوي چې خلک یې له امله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د ولسي جرګې غړي سید محمد شریفي بلخابي وای د سرپل په میرزا اولنګ سیمه کې 1500 کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوي چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې له ناسم وضعیت سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ څه موده مخکې ویلي و چې شاوخوا 1.5 میلیون بې ځایه سوي او راستانه سوي کډوال لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې له پیښو سره د مبارزې عالي اداره وایي ټولو ولایتونو ته په کافي اندازه پیسې او غذایي مواد لیږلي دي چې له اړتیا سره سم به ویشل کیږي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې له کورنیو بې ځایه سویو سره د مرستو لپاره اړین مواد استول سوي دي. هغه وایي په فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو او په ټولو کې په 14 ولایتونو کې اکمالات سوي. په ځانګړې توګه جوزجان ولایت ته مو په کافي اندازه پیسې او غذایي مواد لیږلي. والیان چې د بیړنیو حالاتو د کمیټې مسؤلین دي هم دې تصمیم نیسي نه یوازې میرزا اولنګ بلکې ټولو ولسوالیو کې له بې ځایه شویو سره مرستې کوي. ښاغلی سیاس زیاتوي د نړیوالې ټولنې او یو شمېر موسسو په مرسته یې د ژمي لپاره پلان وروستی کړی چې له مخې به یې د پیښو د خطر د کمولو تر څنګ له اړو کسانو سره په خپل وخت مرستې وسي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پولیسو په بغلان ولایت کې درې هغه کسان نیولې چې په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو په وژلو تورن دي. د دې وزارت ویندوی دفتر سرپرست وایي د دغې قضیې د دوو نورو تورنو کسانو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي چې د دې قضیې عاملین دې په علني توګه اعدام سي. نورحال وصل وسل ورکوي.
په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو په وژنه درې تورن کسان چې د افغانستان شمال ته تښتېدلي وو د بغلان ولایت د پولي خمري ښار د خواجالوان په سیمه کې د کابل د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دغه قضیه کې د ښکېلو دوو نورو کسانو د نیولو لپاره هم جدي هڅې روانې دي.
موږ یو تحقیقاتي ټیم له مرکز کابل نه د افغانستان شمال ته لیږلی وو. څو تورن کسان ونیسي چې دغه کسان د پولي خمري ښار خواجالوان سیمې ته د بیرته ستنېدو پر مهال ونیول شول. له دوی سره یو فرونر موټر، یو کلاشینکوف او یو تومانچه هم د پولیسو لاس ته ورغلي. تورن کسان تیره شپه کابل ته انتقال شوي دي.
د کابل پولیسو دوه ورځې وړاندې ویلي چې د 15 میو زیاړون د 1500 فامیلیو په سیمه کې د وی کورنۍ لاسخړې د وسلې په وسیله د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د مشرانو او ولسي جرګې یو شمېر غړو دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې وه او له امنیتي ارګانونو یې غوښتي وو چې د خلکو د امنیت ټینګښت لپاره جدي اقدامات وکړي. دا لومړی ځل نه ده چې په کابل کې دا ډول پیښه رامنځته کیږي. سمو د مخکې د لسم امنیتي او زیاړون د پایکوب نسوار په سیمه کې د وی کورنۍ 15 ماشومان په ورته یوه پیښه کې ووژل شول. په لومړیو کې د دغه پیښې په اړه ویل شوي چې دغه ماشومان د برېښنا او یا هم اور لګېدنې له امله مړه شوي، خو وروسته د کابل پولیسو دوه تنه د دغه قضیې په تور ونیول. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د وژنو او تښتونو د پیښو عاملین باید د اړوندو ارګانونو لخوا په اشد مجازات یا اعدام محکوم شي. د دې جرګې د شکایتونو کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی وایي په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو وژونکي باید ژر تر ژره اعدام شي.
زما غوښتنه من هیڅ ته یو افغان د یو مسلمان د ولس ته واستاد د لوی سترنګوالي او د محکمې صدادلی او قضایي ارګانو سره دغه د چې دغه مجرمین چاغه اختطاف کوي د خلکو اولادونه تښتي او یا په دغه شی به رحمي سره د یو پامل دولس کاڅه وژني یا قتل طریقې کوي د دې لپاره مطلق ما غوښتنه د خدای د قران تطبیق دی شریع احکام دی چې باید قصاص جر تر جر به دریغه د دې درې محکمې وشي او دی علني
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه پورس د وزیرانو شورا د ناستې تر پیل دمخه په کابل کې د وی کورنۍ د لسو غړو د وژنې په تور د دریو کسانو د نیونې خبره وکړه او لاړوند ارګانونو په جدي ډول د دغې قضیې څېړل وغوښتل. د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي چې د نیول شوو کسانو دوسیې له تای مراحل کېدو وروسته به د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته واستوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د خبرونی په پد برخه کې نور کورنۍ او بهرنی راپورونه هم لرو، خو اوس چې په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې یو ځل بیا له نوري اس نوري څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو راپورونو ته په پام سره چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یادایش له لیکو سره د بهرنیو سخت دریځو د یو ځای کېدو په اړه خپر شوي وایي، ډېر ژر به هغو سیمو کې چې د دغو وسله والو د فعالیت سیمې بلل کېږي پوځي عملیات پیل شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا په یو شمېر ولایتونو کې د تېرو 24 ساعتونو په عملیاتو کې د دولت وسله والو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبره کوي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې د ننګرهار، لغمان، غزنی او هلمند په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ترسره شوی دی اسلامي دولت ډلې دی ولوس سخت دریځو په ګډون شل وسلوال مخالفین وژل شوی دی. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو د خپل هیواد ملاتړ خبره رات کړه. سرګی لاوروف دغه څرګندونې نن په نوې ډلې کې د پالیسۍ یو تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې وکړې. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له سوریې څخه د کتنې په ترڅ کې چې له مخکې نوې اعلان شوی امر کړی چې له دغه جګړې ځپلي هیواد د روسي ځواکونه وتل پیل کړي. د یو بل خبر لمخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو ترک او مصري سیالانو سره د خبرو لپاره نن له قاهرې او انقرې څخه لیدنه کوي. د سعودي عربستان حکومت وایي د تجارتي فلمونو سالونونو ته اجازه ورکوي چې له راتلونکي کال څخه په دې هیواد کې پرانیستل شي. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ویلي چې دای له اروپایي هیوادونو هم تمه کوي چې د امریکا لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پرزمت پیژندلو لار تعقیب کړي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې د دې ټولنې پر هغه دریځ ټینګار وکړ چې بیت المقدس موقف په اړه نړیوال اجتماع ته دا ټولنه ژمنه پاتې کیږي.
مننه کوم نوري اسنوري. دوستانو، مرزي احمد زي بمو د سپورت دګر په نوې پرمختګونو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انټر کانتیننټال کپ سیالۍ له تلولي سره نن هیواد ته راستنه شوه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله د انټر کانتیننټال کپ سیالۍ په وروستۍ لوبه کې متحده عربي اماراتو ته په ماتې ورکولو سره د لوی وچو جام اتلولي خپله کړه. افغانستان د انټر کانتیننټال په سیالۍ کې درې ځلې ګډون کړی او دوه ځلې د دغو سیالۍ اتلولي ګټلې. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د لوی وچو جام اتلولي په 2019 میلادي کال کې خپله کړه. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان تېره ورځ له آیرلند نه د دریو لوبو لړۍ یو د دو پر وړاندې وبایلله. د افغانستان د کانګ فو ملي لوبډلې د آسیا د اتلولي په دویم پړاو سیالۍ کې د دوهم مقام د ترلاسه کولو ترڅنګ دوه د سرو زرو، شپږ د سپینو زرو او درې د برنزو مډالونه ترلاسه کړل. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مډالونه په بیلابیلو وزنونو کې د افغان کانګ فو 15 کسیزې لوبډلې ښځینه او نارینه لوبغاړو ګټلي دي. دغه سیالۍ د ایران په کوربتوب د ویشي ودونو د لوبډلو په ګډون سره د روان میلادي کال د ډسمبر په 9 نیټه پیل او نن پای ته رسیدي. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه بارسلونا لوبډلې ویاریال ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. د بارسلونا له لوبډلې څخه لیونل میسی او سوارز یو یو ګول ترسره کړ، خو ویاریال ټیم تر اخره پورې یو ګول هم ترسره نه کړ. او دغه راز د لا لیگا د نن شپې په بل لوبه کې اسپانیا له جیرونا سره د افغانستان پر وخت د شپې 12 بجې او 1:30 دقیقې لوبه کوي.
د مرسی احمد سینا من علیکم. اوس هم یو نړیوال موضوع اخلو. سپینې مڼې فلسطینی چارواکي تورن کړي چې د سیمې د راتلونکي په اړه خبرې نه کوي. فلسطینی چارواکو د هغه څه په غبرګون کې چې ډونالډ ټرمپ د اسرائیل د پلازمینې په توګه بیت المقدس په رسمیت وپیژنده، د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پنس سره خبرې رد کړې دي. مایک پنس تر کرسمس د مخه منځني ختیځ ته روان دی. صفی الله ستانکزي په دې اړه تفصیل کوي.
امریکا خوشینی خودلی چې فلسطینی چارواکي له مرستیال ولسمشر مایک پنس سره د سیمې د راتلونکي په اړه خبرو ته حاضر نه شول. دا خبره پروند امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس د دفتر یو مسول جرات ایګن په یو بیان کې کړې ده. تمه د مایک پنس د دسمبر تر 15 د مخه چې د کرسمس له رخصتۍ سره سمون خوري منځني ختیځ ته سفر وکړي. د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس یو یاور مجدي الخالد وړ مورز ویلي چې هیڅ کوم لیدنه به ونه شي، ځکه د خبره امریکا د بیت المقدس په اړه په پریکړې سره ټولې ریکرخی ما تکړی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چهارشمې پر ورځ اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ګڼي او خپل سفارت به انتقال کړي. د ټرمپ د خبرې د امریکا د ځینو ملګرو په شمول د نړیوالې ټولنې او اسلامي هیوادونو توند خبرګون وپارو. د عرب لیگ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو بیړنۍ غونډه کې د ډانلډ ټرمپ پریکړه وغندله او ویل نور نو واشنگتن د اسرائیل او فلسطین د سولې یو بې پرې منځګړی نشي ګڼل کېدای. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د امریکا د پریکړه غندلې او اسرائیل یو تروریستي دولت بلل دی. خو اخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وی بیت المقدس له 3000 کالو را پدی خو د اسرائیل پلازمینه ده. د خبره هر څومره ژر چې فلسطینیان دا حقیقت ومني د سولې خبرې هغومره ژر پیلیدای شي. نتنیاهو پروند خبرې په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره چې د امریکا د پریکړې په اړه تند دریز غوړه کړه بیان کړي. اخوا نتنیاهو نن د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر فدریکا موګرینی سره په بروکسل کې وکتل. اغلی موګرینی وویل د بیت المقدس په اړه د خلیک تر معلومیدو پورې په یوې واحد نړیوال اجماع دریږي. دا وایي موږ به د بیت المقدس په اړه نړیوال اجماع ته درناوی جاری وساتو تر څو چې د مقدس ښار د برخلیک په اړه ښکېلې خواوې د مستقیمو خبرو په مټ یوې پریکړې ته ورسیږي. موږ هیله لرو چې ښکېلې خواوې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ یو بل سره خبرو ته کښېني. د ملګرو ملتونو سازمان د بیت المقدس په سر د راپورته شویو لانجو په اړه ویلي چې اسرائیل او فلسطین ترمنځ د دوو دولتونو له مستقیمو خبرو بله هیڅ لار اثر نه ده او د سولې خبرې زیانمنوي. د ډانلډ ټرمپ د چهارشنبې ورځې اعلان په ګڼو اسلامي هیوادونو له هغې ډلې په خپله فلسطین، اردن، ترکیه، پاکستان، افغانستان او مالیزیا کې مظاهرې وپارولې او په غزه کې کړکیچ لا پسې زیات کړ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي. مشغله ازادي رادیو ری دوستانو تاسو کولی سید ازادي رادیو خبرونه پر وپن هم په ژوندۍ بڼه ووري او هم راپورونه او تحلیلونه ولولي پته مو د ازادي رادیو .com. د ژوندۍ سره سم چې مورش ته ویلی و چې د نن ورځې اونیس پروګرام یو کلیزر ژغونه دی خبرېدو ته چمتو دی. دا به وروسته واورو تر هغه دمخه یو بل تفصیلي راپور ته ستاسو پام راړوم. دا په دې اړه دی چې د افغانستان په هغه ولسوالیو کې چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي یا له لوړ امنیتي تهدیداتو سره مخامخ دي، اداري کارونه او د حکومت خدمات څنګه پرمخ ځي. دفاع وزارت وایي په هلمند، غزنی او زابل او بدخشان ولایتونو کې نږدې 10 ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفو په کنټرول کې دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار ادارې سره مفتش د 2018 میلادي کال په لومړیو کې ویلي و چې وسلوال طالبان پر 11 ولسوالیو کنټرول لري. صالح محمد صالح دغه تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
عبدالله د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې ژوند کوي دی او د کندهار یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي په لورو پرتو ولسوالیو کې د دولت لخوا خلکو ته اساسي خدمات نه رسیږي.
په اکثر ولسوالیو کې د حکومت لاسرسی نه کیږي، نو اکثره خلک چې دغه ولسوالیو ده په طالبانو سره پیسې لیکي او طالبانو ته ورځي.
په شاوخوا پرتو ولسوالیو کې دولتي خدمات نشته، په خاصه توګه حقوقي او د محکمو د قضا چې دی شتون نه لري، نو ځکه خلک مجبور دي چې و طالبانو ته مراجعه وکړي.
په نړیوالو راپورونو کې ویل سوي د افغانستان په هغو ولسوالیو کې چې د وسلوالو په کنټرول کې دي یا دوی ورباندې نفوذ لري، اکثره حقوقي او نور مسایل په دودیز ډول د وسلوالو مخالفانو د غړو لخوا حل و فصل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند، غزنی، زابل او بدخشان ولایتونو کې نه ولسوالۍ د حکومت له کنټرول وتلي او د دولت وسلوال مخالفان ورباندې حاکم دي، چې هلته دولتي چارې او نور خدمات هم له ستونزو سره مخامخ سوي دي. د دې وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو ولسوالیو نوم وانخیست.
نه ولسوالۍ د مخالفینو البته مرکزونه په لاس کې دي چې هغه د هلمند، بدخشان، زابل او غزنی په ولایتونو کې.
په جګړه ځپلي هلمند کې بیا ولایتي اداره تاییدوي چې 15 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د والی ویان عمر ځواک مو په دې اړه پوښتلی.
دیشو او باغران ولسوالۍ له 14 کلونو راهیسې د دښمن په لاس کې دي. دغه راز خانشین، نوزاد او موساکلا ولسوالۍ هم په وروستیو کلونو کې د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي، چې ټولې 15 ولسوالۍ کېږي.
د هلمند والی ویاند وایي له دغو 15 ولسوالیو پرته د هلمند د نورو ولسوالیو په مرکزونو کې ولسوالان سته. اخوا د افغانستان په شمالي ولایت بدخشان کې چې 9 ولسوالۍ لري، یمګان او وردوج له 2 کلونو راهیسې د وسلوالو په کنټرول کې دي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان د جرم، بهارک، شهدا او راغستان ولسوالیو پر ډیرو برخو هم کنټرول لري.
یمګان او وردوج ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د څو نورو ولسوالیو په کلیو کې هم دوی فزیکي حضور لري. د دغو دوو ولسوالیو چارې زموږ په ورڅیرمه ولسوالیو بهارک او جرم کې ترسره کیږي. د یمګان ولسوالۍ چارې په جرم او د وردوج ولسوالۍ کارونه په بهارک ولسوالۍ کې ترسره کوو.
افغان چارواکي وایي په زابل کې خاکي افغان او په غزنی کې ناوه ولسوالۍ له 2 کلونو راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. په میدان وردګ کې بیا له 8 ولسوالیو جغتو او دایمیرداد هغه ولسوالۍ دي چې ویل کېږي له لوړو امنیتي خطراتو سره مخامخ دي. د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل په دغو دوو ولسوالیو کې د لنډ وخت لپاره ولسوالان نسته.
دغه دوه ولسوالۍ چې لوړ تهدید څخه برخوردار دي، دغه حالت هم یو څه تغییر کړی. مونږ وتونې دوه ساکل په دغه دوه ولسوالۍ کې د سیمو اوسیدونکو او قومي مشرانو په همکارۍ یو شمېر انکشافي پروژې هم تطبیق کړو. کله دغه ولسوالۍ څخه ولسوال صاحبان کورونو ته د رخصتۍ په توګه راګرځي، نو بیرته د تګ په وخت کې یو څه ځنډ رامنځته کیږي، په دې خاطر چې مونږ اړ یو تر څو ولسوال صاحبان د یو قطار په وسیله یاد ولسوالۍ ته ولېږو. نو کله نه کله په دې کې ځنډ رامنځته کیږي، یو څه لنډ وخت لپاره هلته ولسوالۍ کې ولسوال شتون نه لري.
د افغانستان د محلي ارګانونو خپلواکه اداره وایي په هغو ولسوالیو کې چې له لوړو امنیتي خطراتو سره مخ دي، د دولت حاکمیت نسته او د دغو ولسوالیو چارې د اړوندو ولایتونو په مرکزونو یا هم ګاونډیو ولسوالیو کې د ولسوالانو لخوا پر مخ روان دي. د دې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا ولسوالۍ کومې دي.
په هغه څو ولسوالیو کې چې د لوړو امنیتي تهدیداتو لکبله د ولسوالۍ مرکز د لنډ وخت لپاره خپل فعالیت بندوي، ولسوال په ګاونډي یا بل ولسوالۍ کې چې امنیتي وضعیت شوي چاري سمبالوي، خو کار لږ متفاوت دی. دوی له خلکو او قومي مخورو سره ګوري او د هغوی غوښتنې اوري او لیکي.
میرمن یوسفزاده وایي د افغانستان د 301 ولسوالیو له جملې 40 ولسوالۍ د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. ویل کیږي د ځینو ولسوالیو په مقرونو کې د ولسوالانو نه موجودیت خلکو ته د خدماتو د رسیدو چارې ټکنۍ کړي او حکومتداري یې کمزوري کړې ده. د محلي ارګانونو خپلواکه اداره هم تاییدوي چې په ځینو ولسوالیو کې د ولسوالانو نشتوالی سبب کیږي چې په چارو او د خدماتو په رسولو کې ځنډ او خنډ راسي. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار ادارې یا سیګر د روان لمریز کال په غویي یا سور میاشت کې په یو راپور کې ویلي وه وسلوال طالبان پر 11 ولسوالیو کنټرول او پر 34 نورو ولسوالیو نفوذ لري. د دې راپور له مخې افغان حکومت پر 90 ولسوالیو کنټرول او 146 نورو ولسوالیو نفوذ لري. پاتې نورو ولسوالۍ لانجمنې ګڼل سوي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د لړم یا عقرب میاشتې په وروستیو کې ویلي وه افغان ځواکونه د افغانستان پر 2/3 برخه نفوذ کنټرول لري. هغه وویل هڅه کیږي چې د افغانستان پر نفوذ د افغان قواوو د نفوذ اندازه 80% ته ورسوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوری دونکو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو آوری دل چی ده زر لخت خواکی پر ده خوشحالا و چی نگوری بی قانونی نکوی که ناروغ خپلوان همی بی نوبتی نکوی او پا خپلواری ډاکټر تا دیگی. اوس به واورو چې موساګل چاته د خوشحالۍ سندرې وایي.
زلک پټی کوتره خورې ګملر برا تو تکې نیم چپړې باندې ویر کوم سلد کشمیر کوم سلد کشمیر کا لا
و موساګل زویا دا څنګه ماشومانو کانی دې راخیستی دی چه اوز لکفته رو سر سندری وایی؟
وای سنم گلی موری نوز ما پو ماشون توب گیده شک دیتا وایی که کچه بلا
ما که وزویا ظلمهی لزان ماشون ما جوڑه و لاشا پمزک کار وکا
ما که وسنم گلی یادی لاخو سرخل ماشون میم کنه نوزوان داسی لکزه چه بیا زوان را تو نوایی تا وایی که
ولی در تا و نوایم؟
سکه مرا توایا که زوان در تا خکاری دای بیا با دی دخپل زوان زوی آق پزای کرده و اوس چه ماشوم دی پریگ دی چه کودری ولو بی
دی چه شی آق می ندهی پزای کرده زویا؟
بس نو دخال کو مین دی دیری و خیاری یه دی چه زامن زوانان سی کلی پا کلی گور پا گور ورطا گرزی او ورطا گرزی ورطا گرزی توائی خواه
موسا گولا زویا دیر در تا و گرزی دم خون جلوی می در تا خوخ نسوا
نیما نما دی
خانو تو وایا چی چنگن جلوی در تا خوخ کم
دا خود سگرانا خبرانو دادی داسی خایسته داس دانان جلی لکه لکه داس ما لک پتی کهو تر رتو ایخا
اوی دی ما لیوانای زویا
مامور سب زمانه تو برشی طول رغلی دی کنه
یار رئیس صاحب محترم زخو چی گورم دست دیر سوک با نیوی پاتی کسنگا تای بجانی تو گورا چی خویند نیوی پاتی آقای بیا گلی مانی دیر کهی
مامور صاحب خویندی لیورونا مخی رازی بیا زموگ ده دفتر خورلانه خو نام خدای دیری تکڑا دی
تای بجانی زموگ ده دفتر اون هم تری کم ندی نن چی کم اغوند ده دا هم دیوی سیالهی نتیجه ده او بگوری چی دا سیالی دی دفتر دی خویندو پا گرده ده او که دی ورونو
نو رئیس صاحب زمون پا دفتر که خو کم ورزشی تیم لوبم نده کرده تاسو دستش مسابقه یاده وی
بس نو نور تاسو چرت پکی ووهی
رئیس صاحب زوایم چه زموگ ده دفتر نارینه او خیزینه مامورین و ترمنز یو چه کشمه کشمه
رئیس صاحب ما همم ده زواب وایا
خواه مامور سب زمانه تا چه هم ده زواب وایا نو ده کشمه کش سنگه و پا چیشی و تسم پیوغه یگه
اصلا خبره ده ده چه ده ده خزو پوران ده یو ده ظلم و دوی تا پا کم استرگا کتل که دل حقونه تر پولانده که دل اول ما ده تایباجان پلایقت استرگ پتاوله
آفرین آفرین مامور سب زمانه تا طول خبر خلاص کرده از منگ پا دفتر که همدا مسابقه روانه و چه حق حق دار تا ورسید
خورایی صاحب تاسی اونه ویل چه ده مسابقه گتون کی چوک دی؟
دواره تیمونه یعنی هم خزینه مامورینه او هم نارینه مامورینه
اغا چنگه؟
اغا داسی چه خزینه مامورینو ده خپل حقوق لپاره پا کلک اراده حلی زلی وکره او زینو نارینه مامورینو چه ده خزو پا حقوق استرگ پتوالی زانون اصلاح کرده د تعبیز او فساد پر ځای د حق پلوی وکړه.
رئیس صاحب، پرختیا هم چې دا ډیره بختوره مسابقه وه.
د همدې بختور سیالۍ له برکته له وزارت نه د مبارکۍ مکتوب راغلی دی. زمونږ اداره د فساد د مخنیوي مثال ګرځېدلې ده. دا برای د تاسو ټولو ته مبارک.
وای جنو، نو نه سم چور چاپیره را تاوې شي. دا کتابونه اخوا کېده شابه سي دغه سي. هي جميله، ته تم ول چې دغه خوا و درېګا دی خو راشه. ها دا چپشي چپشي چې مالو ساي راغلا. چپشي
ولاړ سي
شابه سي کې نه. وای جنو، دانن مو څه درما جوړ کړې ده پلوشه ته پاتہ؟
مالم صاحب کاملې سم وایل
دا می ویلې چې ولی مو کړې جوړ کړې ده. ا دا په منځ کې انجلۍ څوک ده چې سره او شنه شالونه مو پرې اچولي دي؟
دا سره او شنه شالونه مو چې پیغوړه ولي دا یادوي؟
هو ام دا یادوم. خبره مه جوړه، زه لري جواب راکا.
نو معلوم صاحب کاملې تا خو هم چیرته نه ویلې دي کنه؟
هو خود می لیدلې ده، خو په مکتب او صنف کې نه. یا می په کورونو کې لیدلې او یا په هوټلونو کې.
خدا بل ډول ناوې ده. د ناوې ویل چې زم خپل خون کې د ناوې توپ په جامو کې نه یم لیدلې او زه خپل خلکو ته یو پیام هم لرم.
وانجلې په دې خبرو به ما لیونۍ کوي. دا مکتب وګوري او ستاسو دا ډول درامې وګوري. ته صبر وکړه چې د دې ناوې مخلوط کوم.
هله انجنو ګلونه پې وشیندی. هله هله واوا
ګلالۍ دندې مبارک مبارک.
مننه معلم صاحبې، دې شوخ انجنو نه پرېښودم که نه ما داسې نخره نه کوله.
نه نه، دې ښکلې نخرې خو دې خوندځکه راکړه چې خامخا به یو ښکلی پیام پکې وي، ځکه ستا ملګرې د یوه پیام خبره هم وکړه.
هو پیام خدا دی چې واده او ناویتوب د زده کړې مخه نه نیسي. دا دی زه ناوی یم، خو زه در ناویتوب وروسته مکتب وایم او علم حاصلوم.
شاباس، نام خدای دی وي، دا ډیر لوی پیام دی. ښه ګلالۍ، تا ته د نوي ژوند تر څنګ د مکتب او علم حاصلول هم مبارک وي.
کور ودان معلم صاحبې، ستاسو د مینې ډیره پوروړې یم. ستاسو تدبیر او هلې ځلې وې چې زموږ کورنۍ مو له دښمنۍ وساتلې.
شاباس ګلالۍ. ښه انجنو، کتابونه هم راواخلې چې نوی درس شروع کړو.
شاباس ودرېږه. کوچی هسې ریګ دی لکه د ولې پاڼه. ته خو کوچی یې، باید او چې لکه د زمری غوندې تکړه وای. داسې دی
ما ته وایې؟
خو تا ته وایم، څه مور ته خو مې نه وایم. هسې نوم مې زلزله ده، ریګ ده مه، په ځمکه زلزله نه ده راغلې.
زه ترور بیبی یم.
ترور بیبی؟ دا نوم دی. دا بل اسمانه، د چا خبره سترګې پې خوږېږي. دا خو به خامار ته واده کړو، داسې نومېږي.
زه نازیه نومېږم.
نازیه، نوم دې ښکلی دی. بیخی له خامار سره جوړېږي. واه، دا پاس پره چټه کوچۍ، دا ښکلې پیغله، دا کبرجنه څنګه زما په آس سپره ده؟ کوزه شه سپین سترګې زما له آس نه، لکه چې له زلزلې نه نه یې خبره.
بیبي ما ته دې څه ویل؟
نه نه، تا ته مې نه ویل، ستا هغې مور ته مې ویل چې زما له آس نه کوزه شي.
ښه ده بیبي.
زر کوه زما آس دې خواته راوله.
دادی زه دا آس جلا درته نیسم، تاسو خپل آس ته ور وخیجئ.
آس پرېږده سپین سترګې کوچۍ، ته به زما مزدوره وې. ای زړې،
څه وایې زلزلې؟
تا او نازیه کوچیانو ته ووایې چې په ناغه کې دا ټولې رمې راټولې کړي، که نه خپلې ډلې ته دادی زنګ وهم چې ټول درپسې راشي او په زوره مو له ماشومانو سره بوزي.
وا زلزلې،
نو زما په خوله به کوچیان کله را میراټولي.
چپ چې دویمه خبره دې وانورم، په منډه ورشه او ټول کوچیان زما له خبرې نه خبر کړه. دا ته څه کوې؟ کوچی پیغلې،
زلزلې په کراره شه. وایم کوچی پیغله نه یم، زه یم افسر مرسل.
څه افسر مرسل؟
نازیه ټلیفون ترې واخله. ترور بی بی تیم جیب تلاس که که با مکتوبان چور سر بین تری واخلا
جر دست سبر خفل بر بو
دست سبر شکا تیلفون را کمی
خمارا تو بار بکا
یه خانه بیرسه
دا پا خبره نپوشی گی
خمارا خمارا
وا جلیل چی پونه غرزی گی
دایه چی پس مکا و غرزی گی
وا مرسالی اصلا چه در خمار دو کسان رست
ایڑا وکیس چه زلزله ده بوخ پا بار که وطنو چهانو دیزه ازانو نو باسو حالا زر کوای ده خامار ده مقابله لپاره بم یو سه طریقه جوڑه کو حالا زر کوای زر کوای
ران واوریدونکو تاسو له ګلالۍ نه داسې واوریدل چې ویل یې واده او ناویتوب د زده کړې مخه نه نیسي. دا د زه تر ناویتوب وروسته هم مکتب وایم او علم حاصلوم. پوښتنه، ستاسو په فکر که تر واده وروسته هم نجونو ته د زده کړې لارې چارې برابرې شي، د کورنیو او ټولنې د ژوند په کومو برخو کې به ښه بدلونونه راشي؟ دا هم وایه چې د یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 0 شمېره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.
شوخ نظر د پاره نو ګرځم نا قرار د چا د شوخ نظر د پاره نو ګرځم نا قرار